سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه د ازادي رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدلې شئ. مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبريالانو د نیولو په تړاو شور اندېښنه لري. دغه اتحادیه نن په ویلامیه کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقتی خبريال حبیب الله سوراب او په ننګرهار کې د کلیت رادیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبريال جاناغا سالینی ولکېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. د درې وړ خبريالانو پرون نیول شوې دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوند قضیه د رسنیزو سره خړونو شکایتونو څیړنې کمیسون لارې تعقیب او څیړي. تر دې مخکې تیر یک شنبه په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي عبدالي په داسې تور چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی دی ورڅخه پلټنې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منی کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړې دي. خغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې ده پرون یې د بی بی سی له راډیو سره په مرکه کې له ښځو نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونې کړې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د روسیې په پرم ښار کې وی محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف ته برات ورکړی دی. د نیکونوف مدافع وکیل پرنویل محکمې د روسی لیکوال ته په ټول لګیدلو تورونو کې برات ورکړ. دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پوز په بدنامول هغه وخت تورن شو چې په یو پارک کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کس سره د روسیې د پوز په اړه خبرې وکړې. هغه کس چې نیکونوف ورسره خبرې کړې وې پولیسو ته راپور ورکړ او ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړه چې د اوکراین جګړې ته د نزیو پر ځای دی د اوکراین د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوږ شي چې څه وایي. له دې وروسته پلټونکو موندله چې د نیکونوف د کتاب ادبیات داسې کارول شوی دی چې موخه یې د روسیې د پوز بدنامول دي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په روسیې کې د پوتین ګڼ سیاسي مخالفان ځپل شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. د افغانستان سنګین وزن تکواندو کار علي اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو رو میډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کانادا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولای شو چې په دې سیالیو کې د نمرې لپاره افغانستان ته د سرو زرو میډال وګټي. د هغه وروستۍ سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسنوف د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان و. په دې سیالیو کې د نړۍ څپان دی 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن نیمه پایلو بیته او بتلی. د خزینه فوټبال نړیوال جام پاتریس کینن د کوارټر فاینل ادو سیالي تر سره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته پکې ماتي ورکړه. په نړیوال لوبه کې هسپانیا 2-2 پر وړاندې نیدرلند ته ماتي ورکړه او نیمه پایلو بیته وته. او د ورځې په دویمه سیالي کې بیا سویډن 2-2 پر وړاندې جاپان لمخین لري کړ او نیمه پایلو بیته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې د کوارټر فاینل په سبانه و دوه سیالیو کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د خزینه فوټبال نړیوال جام نمړنی نیمه پایلو به د اگست په 15 نیټه د هسپانیا او سویډن ترمنځ وي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې په تیر یو اونۍ کې 15 خبريالان نیول شوې دي. دا چې علت یې څه دی ولې د خبريالان نیول شوې دي وړاندې په راپور کې به درته تفصیل ولرو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز د نړیوالو د مرستو کمیدل او د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات په دې هیواد کې د لوږې کچه به نوره هم لوړه کړي. دا چې د سولې د انسټیټیوټ په دې راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي، دا به هم درته وړاندې په راپور کې وایو. دا به هم راسره واورې چې د جنوبي کوریا په نړیوال آزاد سیالیو کې لی اکبر امیری لومړنی افغان شو چې د سرو زرو مډال ګټي. همدارنګه له دې به مو هم خبر کړو چې د ښځو په د فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن چینه په پیلوګ ته وتلې دي. کومه لوبډله کولای شي چې فاینل ته ووزي په دې اړه هم ته تفصیل لرو، او که وخت مو درلود تاسو پیغامونه به هم په پای کې راوخلو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د تایرو شانه او عقاب پیکار تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پیووونی کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکړې دي. دغه بنسټونو چارواکو د دوی په خبره د خبريالانو په وړاندې د غیر اصولي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بللې دي. ورزو نرګس مومنت چې په دې اړه نور تفصیل ورنوار.
فرد جان تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي د رسنې یو خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یو ونه کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه بنسټونه په خبره په پکتیا کې د اریانا ټلویزیون سیمایز خبريال حبیب الله سراب، د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزای، جان آغا صالح په ننګرهار کې دغه رادیو خبريال، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبريال حسیب احساس، هغه کسان چې د 5 ورځې راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پمدارنګ په غزنی که دی باختر خبری آژانس خبریال وحدت الله عبدالی هم دی روان اولی دی پایل رئیسی دی طالبان لخوانی ول شویدی. دی افغانستان دی خبریالان و مرکز طالبان پا اولا ویلی چی خاغلی عبدالی پا خبریالی که دی غیر مرتبط قضیه پا تور نیول شویدی، خدا چی دن چلور نور خبریال پا کم تور نیول شویدی پی غیر دی طرس چی ندی ویدی دی. دی افغانستان دی رسانه دی ملاتر دفتر نی هم پا دی ارخبلا اندیخ نخود لی دی عبدالی هم زیادت کرده چی باید دی رسانه یو سرغراون دی امنیتی ارگانون لخوانه، بلکه دی رسانه د تخته د کمیسون لخوا عملی شي. دا په تاسو حال کې چې بي پول خبريالانو مرکز په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ په درشل کې په یو تازه راپور کې ویلي چې 80% خزینه خبريالانو د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله ارشیو د خپل دندې پرېږدي. دغه سازمان په خبره په 2021 کال کې 540 ثبت شوي رسنۍ له نیمایي زیاتې اوس خپل فعالیتونه بند کړي دي. له 150 تلویزیوني شبکو کې یوازې 70 څخه کمې شبکې اوس فعالیت لري. د 300 رادیوګانو کې یوازې 170 رادیوګان اوس خبره ونی لري، او د خبريالانو شمیر د تیر دوه کال راهیسې له 1.3 تر رسیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ وروسته تر ډیره حده ډیموکراتیک بنسټونه یې حذف کړي دي، او د بیان ازادي طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ خبريالانو وهل، ټکول، سپکول او نیول هم هغه څه دي چې خبريالان ورسره مخ دي.
نرګیس مومند وچ په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو د اندېښنو په اړه باندې چې په دغې روانه اونۍ کې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو په اړه باندې مطرح کړی وي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیږو د جرمني د لایپسیک پانتون څېړونکي او د افغانستان د خبريالانو د سازمان مشر حمید عبیدی هم راسره په مجله کې مل شوی دی. عبیدی صاحب سم ستړی مشه په خیر اغلی، کته سره ته په پایلې کې دا وایي چې ولی طالبانو په دې رستیو کې د خبريالانو پر لپسینی ول پیل کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو تاسو لیدونکو ته. زه فکر کوم چې لبادا مرغه کتم د طالبانو ادارې په تیرو څو میاشتو کې اته په تیرو دغه دوه کلونو کې دوی په وار وار سره ژمنه کړې چې قوانینو ته احترام کوي او د تخته او کمیسون ریکرو ته احترام کوي، خو له بده مرغه دوی د ژمنو برخلاف عمل کوي. ژمنو کې وایي چې موږ قوانینو ته احترام کوو، خو قوانینو کې واضح ویل شوی دي چې کله یو خبريال کوي تاسو په ګومان یا تاسو په آن تخته کوي، نو تاسو تخته کمیسون ته معرفي کوي. که چیرې هغه سبغه جرمی و یا مثلا مطبوعاتي، هلته به کمیسون تصمیم نیسي که مطبوعاتي جرم کړی و قوانینو کې الته وړاندوینه شوې چې مجازات به چې څه وي، نقدي جرمانه ده او اختیاره او دا مسائل کنه، یا مثلا که چیرې سبقه جرمي او محکمې ته استول کیږي. له بعد امرغه د طالبانو د واکمنیدو سره سم تر اوسه په یو مورد کې دغه قانون په پام کې نه دی نیول شوی، او دوی هغه خپل ژمنو پر خلاف عمل کړی دی. زه فکر کوم اصلي دلیل او اصلي هغه کچیر سړی دغه نیونو ته پام وکړي او د دوی فشارونو ته چې رسنیو باندې ورستل بری زیاتوي دې ته مثلا توجه وکړي، زه فکر کوم هغه د دوی تعریف د بیان د ازادۍ څخه توپیر لري. اما په باور طالبان ډېر د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده کوي.
عبیدی صاحب، بیا د هغه طالبانو په اړه باندې مو چې دوی عموما په افغانستان کې چې رسنۍ راخکاره کیږي خبرې پکې کوي، یو همدارنګه دوی د دغه رسنۍ سره سرکار لري، ظاهرا د سخکاري چې دوی د رسنۍ او ازادۍ او تجمن دی، بیا دغه ډول چلندونه چې تر سره کیږي، دغه ډول چلند بیا په څه معنی ده؟
خو امدا ما وختل چې پم دې باندې بس وکم چې کڅم په ظاهر کې دوی وایي چې موږ بیان ازادۍ ته ژمن یستو، خو بیان ازادۍ ځانته تعریف لري، بیان ازادۍ ځانته محدودیتونه او محدودیتونه په قوانینو کې تعریف شوی دي. مثلا په ټوله نړۍ کې درې موارد دي چې بیان ازادۍ په وړاندې اگر ټوله نړۍ کې منل شوی، مثلا ملي منافع دي، ملي امنیت دی، او د ټولنې عمومي اخلاقیات دي کنه، او هغه ترڅنګ په نېشنل یا په ملي کچه قوانینو کې موارد پیشبینی کی افغانستان په قوانینو کې مغتیر قانون کې اته موارد پیشبینی شوی چې طالبان صدا کوي دا قانون عملی دی او پلی دی، موږ هم دې قانون استفاده کوو. هغه اته موارد د ټولنې د ارزښتونو په اساس، د کلتور او د کلتوري مسایلو په اساس هغه تنظیمي خودی د قوانین په پام کې نه نیسي. بیان ازادي لپاره مثلا کوم معیارونه چې په قانونو کې نیول شوی دي په پام کې نیول شوی دي قطعا نه رعایت کیږي. ایما باور داده چې دوی هغه برخورد ډیر استبدادي برخورد دی. موږ هغه نظامونه در رسنیو چې کله پر باندې بس کوو، یو نظام استبدادي نظام دی. په استبدادي نظام کې نیوکه جرم ګڼل کیږي، یا ورڅوک چې نیوکه وکړي د نظام په وړاندې نیوکه وکړي هغه مجرم ګڼل کیږي. د دوی مشکل چه ده؟ هر خبریال چه یو انتقادی گزارش خبروی دوی نیسی، او دا خو استبدادی نظام شونه، استبدادی نظام که بیان ازادی بیان نشته، استبداد ده جرم گون.
او بایدی سه دنیو را ترسنگی یو بلا موضوع چه پا افغانستان که اوس محل مطرح ده چه دا طالبانو لراتا گروس تا زیاتر خبریالان و جورنالستان بیکاره شویدی، ساسی پان باندې د دغه خبريالانو چې تاسو د یو خبريالانو د سازمان ملاتړی یستې او کار کوي ورته، څومره د دغه خبريالانو له حال او احوال نه خبر یستې، او طالبان د دغه خبريالانو په بیکاری دي کې څومره ونډه لري؟
ا زه فکر کوم اقتصادي مسائل خو د درسنوي په مجموع کې په افغانستان کې درسنوي وستون زو سخت اقتصادي ستون زده، او دا ډېر عاملونه لري. یو عامل نړیوال حکومتونه و تاسو پیګه چې ګانش مې رسنۍ تمویل دل یا په مستقل دولې تمویل ترلاسه کول، یم غیر مستقیم دول د لونونو د پروژو لارې دوی تمویل دل. متاسفانه دغه نړیوال شته افغانستان نو وتل دغه پروژې ټول ودرې دي، او دا یو دلیل ده چې ګڼې رسنۍ د مالستون سره مخامخ دي. ترڅنګ هغه تجارتي لانونه او تجارتي لانونه متاسفانه نشته، اقتصاد خراب شوی، تجارتي لانونه یو منبع د عاید و هغه مست نشته، او ترڅنګ مثلا حکومتونه په دغه سیالاتو کې باید د رسنۍ لاس ولیا ملاتړ وکړي. حکومت هم دونه اقتصادی ضعف لري چې هغه د وړتیا نه لري چې رسنیو سره کومک وکړي. زه فکر کوم دغه درې لامله د دې باعث شوی چې مثلا رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. زه فکر کوم د حل لارې داده چې کومې ټولنې مثلا موږ په کاراتو د نړیوالو ټولنو سره همدا مسله یاده کړې ده چې اوس خو تاسو ووته وضعیت هغه څه دی، رسنۍ بد وضعیت کې دي، نو دغه خپل ملاتړ خو د رسنیو سره مه قطع کوه.
عبیدی صاحب، په همدې ډول شرایطو کې د افغانستان د رسنۍ راتلونکی څنګه ویني؟ په ځانګړي ډول هغه رسنۍ چې د افغانستان دننه فعالیت کوي او د فشارونو سره مخ دي، لنډ راته وایي چې وخت کم ده.
زه فکر کوم هغه درې مورد ته چې ما اشاره وکړه، که دغه درې مورد ته د حل لاره پیدا نشي، ورستل بلې به د رسنیو وضعیت خرابیږي، او ورستل بلې به موږ تاسو شاهدان وو چې د رسنیو دروازې تړل کیږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د جرمني د لایپسیګ پانتون څېړونکی او د افغانستان د خبريالانو د سازمان مشر حمید عبیدی و چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیول کېدو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې پات کېږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هېواد کې د لوږې کچه نور هم پسې لوړه کړي. ورځو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې راپور کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ورکړی د افغانستان په اړه پکې نور څه ویل شوي دي؟
سلامت اوسې پیر دجانې. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دود د دوه کلنۍ په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او دې حالت په دې هېواد کې لوږه او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا ډېره کړې ده. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تېرېدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصاد کمزوری کوي په نوم یو راپور خپور کړی دی. ویلي دي چې په افغانستان کې کوکنار د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هېواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په دې راپور کې وړاندویانه شوې چې د اقتصادي کړکیچ او بې وزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې ده. خو په راپور کې دا شوي چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي، نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو کې دغه ډله په زور واک ته رسېدلې ده. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره هم مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د لومړنیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه نا څه خراب شي. په راپور کې راغلی دی چې د دې هېواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډېره په ډېره پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تېرېدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنار د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډېر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخته دي، خو اټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شي، چې په دغه بېوزله هېواد کې یې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بېکارۍ څخه شکایت کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې چې نږدې دوه کاله پوره کیږي، په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې ده. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه یې د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي. له دې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خوارځواکۍ وضعیت اضطراري حالت غوره کړی دی چې اوس مهال 15.2 میلیونه افغانان په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. همداسې ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي دي او ویلي دي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هېواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان لیما سپېڅلې وه چې د سولې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د راپور جزئیات چې ویلي په افغانستان کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه شي موږ سره تفصیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. شام محمود حبیبي چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ غړي وایي چې د یو کال راهیسې د طالبانو د حکومت پابند کې دی. ورزو سنا کاکړ ته نه جانې تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د دغه شخص د کورنۍ غړي د هغه په بن کې د طالبان سره په بن کې نور څه ویلي دي او ولې د دغه شخص د نادرکه کېدو په اړه باندې تر اوسه پورې له دوی سره تفصیل نشته ده.
سلامونه نیکلې پرې د جانې تاسو ته ازم ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلي، د افغان یو اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر محمود شاه بیبي د کورنۍ یو غړی وایي چې د طالبان حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2020 کال د اګست په 10مه له خپلو یو تش همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې چې د افغانستان د فضايي رادارونو د کنټرول دنده یې پر غاړه وه، د القاعدې شبکې پر مشر ایمن الزواهری تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول، چې وروسته نور خوشې شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. طالبانو تر اوسه د ملکي وایي چلند د ادارې د پخواني مشر نیول کېده نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2020 کال د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې لخوا په نښه شو. له هغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده ترلاسه شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلی حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند د ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلی حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مننه.
ډېر زیاته مننه کوروان سنا کاکړ و چې د طالبانو په بند کې د افغان اصل امریکایي شاه محمود حبیبي د نیول کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو، د اوکراین په پلازمین کیف کې ور بیا د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکیان د روسیې په تازه هوایي حمله کې وژل شوي دي. ورزو تفصیل له احمد تکل نه اورو.
سلام، د اوکراین د پلازمین کیف خاروال ویتالی کلیچکو د دې خار له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې شي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. له دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کنجال راکټونو په ګډون پر کیف ترغک چټک توغندي ویشتلې دي. د کیف خاروال ویلي چې د یو لګېدلې توغندي ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې ویدلې او ځاني او مالي زیان یې نه دی اړولی. خو د اوکراین په لویدیز اووانووا فرانک کیوسک کې د روسیې پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بې پیلوټه الوتکې نن په برسلاف ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف نن وویل د روسیې په یوه هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه مېرمن وژل شوې او یو بل 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی د دستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویل چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانسک کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو لپاره اقدام وکړ. دغه دفتر همداراز ویلي چې د اوکراین پوځ د دې هیواد د جنوب په ملیتوپول او په بیردیانسک کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یوه بې پیلوټه الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تګ په حال کې وه وشتل شوې او نسکوره شوې ده. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیز کې لویدلې او چاته د سر او مال زیان نه دی اړولی.
احمد تکلوه چې د اوکراین د جګړې له روسي جزئیاتو خبر کړو. د کابل مرخ فروشي کوڅې ته هم ورزو، خو تر هغې وړاندې ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي بشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې نن تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه میو منی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي علي اکبر اميري د جنوبي کوریا د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. ښاغلی اميري د دې سیالیو په ترڅ کې د قزاقستان، کاناډا او جنوبي کوریا تر سیالانو ماتولو وروسته پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. د نایجر لوبغاړی عبدالوسوف ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې وګټل. نوموړی لومړنی افغان تکواندو کار شو چې د جی ټو په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. دغه راست په دې سیالیو کې د تکواندو ګڼو نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی، خو تر دې دمه چا کوم مډال نه دی ګټلی. د افغانستان د فوټسال د لوی ملي لوبډله د لوی وچ جام په سیالیو کې نن د تایلند سره نیمه پیلوبه ترسره کوي. دغه سیالي چې جریان لري، تایلند لوبډله تر دې دمه څلور ګولونه وهلي دي او افغانستان بیا یو ګول وهلی دی. د دې لوبې وروستۍ شیبې دي او داسې بریښي چې افغانستان پیلوبې ته لورتلو پاتې شي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن کوارټر فائنل تر سره شو چې دوه سیالۍ وشوي. هسپانیا او سویډن بیا خپل سیالان مات کړي دي. په لومړۍ لوبه کې هسپانیا 2-0 پر وړاندې نیدرلند ته، او په دویم لوبه کې بیا سویډن 2-0 پر وړاندې جاپان ته ماتې ورکړې دي. ټاکل شوی چې د کوارټر فائنل په سبا نه او سیالۍ کې آسترالیا د فرانسې او انګلستان بیا د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ تر سره کړي. د خزینه فوټبال نړیوال جام لمړنۍ نیمه پیلوبه د اگست په 15 نیټه د هسپانیا او سویډن ترمنځ ترسره کیږي. بلې فرید جان،
ډیره زیاته مننه. کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت لړګري خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم ورزو په کابل کې کوچه مرخ فروشي ته چې ویل کېږي په دې وروستیو کې هغه پخوانی جمو جوش نشته. دا چې علت یې څه ده په دې راپور کې ګورو. اورو
شاوخوا شل کاله کېږي چې دلته جواهرات ګرانبیه او نیمه ګرانبیه تیږې ډیزاین کوي. فضل رحمان درانای د کابل انتیک فروشۍ د کوڅې یو دکاندار دی. وای چې د پخوا په پرتله کاروبار پیکه شوی دی.
قبلا مشتری خارجي زیات داشتیم، چون خارجه د افغانستان زیات میامدن.
پخوا مو ډیر بهرنی مشتریان درلودل، ځکه زیات بهرنیان افغانستان ته راتلل. اوس بهرنیان کم شوي او لږ دلته راځي. هم بازار کې مو چې مشتریان درلودل هغه شته دی، خو اقتصاد کمزور دی. هم مشتریان مو هم کم شوي، نږدې نشته.
د دقیقه خرڅولو دغه دکان د کابل په شهر نو سیمه کې د مرغانو په کوڅه کې دی، چې حتی بهرنیان یې پیژني. د دغه انتیک پلورونکو د عوایدو یوه برخه داخلي نندارتونونه ول چې په وروستیو دوو کلونو کې کم شوي دي.
توپیر یې زیات دی. یو توپیر یې دا دی چې پخوا مو په بهرنیو نندارتونونو کې ګډون کوو، خو اوس امکانات نشته او کوي هم موږ ته نه رسیږي.
افغانستان بېلابېلې قیمتي تیږې لري چې لاجورد، زمرد او یاقوت یې ډېر مشهور دي. د افغانستان د اقتصادي کړکیچونو او ستونزو سربېره د دغه تیګو جوړ شوی جواهرات په بهر کې لا هم ښه بازار لري.
و موریدل چې په کابل کې په کوچي مرغ فروشي کې د پخوا پرتله باندې یو څه تغیرات راغلي. پای ته ورسېدو د پښتو د دې خبري مجلې ورزو ساتي پیغامونه ورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکنک اور جنگ السلام علیکم ہل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. ما اسلامي امارات څخه دا وختونه ده چې د الکترونیکی تذکرو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي. د دې غریب ولس هیڅ چاره نه راځي او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دی نه شي. دای په مکالب کړي اوس په سره تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ هیڅ پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټ کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو.